السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. ملي حمیر زاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره افتوار پروګرامونه د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل لرو. خوول خبرونه له نجیبه مې راو.
د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې اسلام آباد کې مهمه خبره شوې. په افغانستان کې د وسلوالو برید کې ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوختي او روسیا او جرمني د شام پر سولې شریک کار کولو ته راضي شوي. پوره خبرونه د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزیوی د پاکستان نوې حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړند کړي. نو موړه چې د یو پلاوی په مشرۍ په سلو رزانی سفر اسلام آباد کې د خبرنن مشال رادیو سره په ځانګړی مرکه کې وکړه.
ټول علائم د سخکاری چې د نوې حکومت راتلو سره پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کوششونه ګړندې کړي.
یاد پلاوی تروسه د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان او د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتل دي. د داودزی د بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې طالبان او امریکایي چارواکو ترمن مذاکرات چې روانونه په قطر کې کیدونکو ځندیدل دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان وایي د دې باوجود چې په خوانی قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شوې دي خو اصلاحات تروسه شوې نه دي. نو موري د سرګندونی د جنوري په اتمه په وزنګړې مرکه کې مشال رډیو ته وکړي. دا مرکه نن خبره شوه. د ویل
دمون خو فلال جنگ داري چې بای هغه یو نظام تاسو ختم کو چې هغه نظام تاسو ختم کو ناغه په ځای تاسو سو ور وستل هیڅ نشته. بیا یو سبل ورځ کستا خیالي نو اعلان وکړه چې جی اختیارات چې دی دا به گورنر سره نو گورنر خو د مرکز نماینده دی د صوبې نماینده نه دی. په هم باوجود به زما د صوبې دغه سي چې دی دا د مرکز په مرزه چلیږي او کنه دا به د صوبې په مرزه چلیږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په تیر کال د دسمبر په 14مه د پیښور د سفر پر مهال ویلیو چې د قبایلی زلو د اصلاحاتو پر مختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر وزیر اعلی صوبایي کابینه او د قبایلی سیمو د پارلماني غړو کمیټه جوړه کړې چې حکومت به د غوې د سپارښتنو پر وړاندې بیړنې اقدامات کوي. د پاکستان ستر محکمه نن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر او انوار هغه درخواست رد کړ چې نوموړي پکې غوښتنه کړې و چې د نوم دی ممنوع الخروج لیست نه لری کړل شي. د راو انوار خلاف د نقیب الله مسعود په نوم د یو قبایلی ځوان د وژلو دوسیه په عدالت کې دا د په ضمانت خوشي شوه دی. راو انوار عدالت ته په درخواست کې ویلی د نوم دی د هغه لیست نه لری شي چې د ملک نه بهر تلو باندې پر پابندي وزکا د غواړي سعودي عرب ته د عمرې لپاره لاړ شي. خو د عدالت درې کسیزه هیئت چې د ستر محکمه مشر قاضي ثاقب نثار هم پکې و دغه درخواست رد کړ. د راو انور کورنۍ له هیواده بهر میشته د نوموړي عدالت ته هم ویلو چې غواړي لاغوي سره وویني. خو عدالت ورته په ځواب کې ویلي راو انور د خپل کورنۍ وطن ته غواړي. ټاکل شوی دا چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د هند په دورزنی سفر لاړ شي. نوموړی به د هند د ملي امنیت صلاحکار او د بهرنیو چارو د مرستیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازي وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. بلخوا هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په نوې ډلی کې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره کتلی او ورسره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې کړې. چارواکي وایي د افغانستان په دوو ولایتونو کې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس سرتیري وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا غړی مولوي کرامت الله وایي په دغه سیمه کې په یوه پوسته د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 8 پولیس چارواکي وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې د ولایت په یوه بله برخه کې په وسلوال برید کې 14 نور پولیس والا ټپیان شوي دي. په شمالي بغلان سیمه کې د ولایتي شورا یو غړی ظریف خان ظریف وایي چې نن دغلته په یوه امنیتي پوسته په برید کې وو پولیس سرتیری وژل شوې دي. د بغلان په پولی خومري کې په برید کې لګتا لګا 15 پولیس سرتیری ټپیان شوې هم دي. طالبانو په سمدستي توګه د بریدونو ذمہ واری نه ده منلې. روسیا او جرمنی په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریکه کار کولو ته رضا شوي دي. پرون د جرمنی چانسلر انګلا مرکل او روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفون له لارې په دغه موضوع خبرې وکړې. کرملین وایي په خبرو کې د شام د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو سره په نږدې همکارۍ د سیاسي حلو ځلو پر مخ وړلو د خواهش څرګندونه وشوه. دواړو مشرانو د شام لپاره د یوې آئینی کمیټې په جوړولو هم خبرې وکړې چې د جنگ ځپلي هیواد لپاره به په نوي اساسي قانون کار کوي. ایران در رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیر د دوی په ولقه کې دی. نیویارک ټایمز ورسپانې د جنوري په ومنیټه راپور ورکړو چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ تیر کال د جولای په میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شو، خو دا لا څرګنده نه ده چې په هغه څه تورونه دي. د ایران حکومتي خبري اژانس ارنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی. قاسمی زیاته کړه چې ایران څو وخت وړاندې دغه کس په مشهد کې د نیولو نه وروسته په سورزو کې دننه امریکایي حکومت خبر کړو. دا تر دې غړې د مشال لړ خبرونه وزارت زمونږ همکار سراج ظهیر ته هوا حالو د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په یو سل اته دیرش روپۍ او یا پیسې غسل کیږي، او په یو سل نه دیرش روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اته پنځوس روپۍ لس پیسې، او په یو سل اته پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو پاؤنډ په یو سل شپږ اویا روپۍ لس پیسې، او په یو سل واو یو روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اووه دیرش روپۍ اتیا پیسې، او په اته دیرش روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږ دیرش روپۍ نوي پیسې، او په اووه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سو دوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي، او درې سو څلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ درې اتیا پیسې غسل کیږي، او په یو روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات پنځلس او کم نه کم پنځو، بنو کې شپاړس او شپږ، ژوب کې پنځلس او منفی درې، او کوئټه کې به زیات نه زیات دیارلس او کم نه کم منفی څلور ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: مرکزی حکومت وایي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو اتیا فیصده کار یې پوره کړی دی، خو ځینې اپوزیشن ګوندونه دا دعوی سمې نه بولي.
خلکو ته ډېرې زیاتې انتظامي، مالی، عدالتي ډېرې لوی ستونزې دي. دوی کار خو به ضرور کوي، خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده، او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي.
د اورګزو یو ځایي جرګه وایي د دوی په سیمه کې سمه مردم شماري نه وه شوې، نو ځکه دی د دوی د آبادۍ د سمې شمېرې پر اساس دوی ته په صوبایي اسمبلۍ کې سیټونه ورکړل شي. هفتهوار پروگرام روخانه مستقبل کې درته د هغې مور کیسه درورو چې د لور په پیدایش د پیغور او ستونزو باوجود یې خپلو بچو ته تعلیم یو شان ورکړی.
زمانہ ماشوما پیدا شونو شر وایمی اور غو کری ودا وی چنای پیدا شونو بس تا کورن مزدور می کولا اور دغه باندې خپل بچو می تعلیم لې لګو.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم درو را سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په خیبر پختونخوا د قبایلی علاقو ورګډولو اتیا فیصد کاری مکمل کړی دی. دا خبره د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سینیټر هدایت الله پرون مشال ریډیو ته وکړه، او زیاته کړه چې د شل فیصد کار لپاره پیسو ته ضرورت دی، خو صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه دا دعوی ناسمې بولي او دریز لري چې حکومت د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې سنجیده نه دی. تفصیل ګلایات راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سینیټر هدایت الله وای د قبایلی ضلعو په صوبي ورګړول لپاره یې اتیا فیصد کار بشپړ کړی او یوازې شل فیصد کار پاتې دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړې ته ویل چې د قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا د ورګډول وروستو یوازې د عدلي او پولیسو نظام راوستل دي، او د دې لپاره پیسو ته اړتیا ده.
بیس فیصد چې کم پاتې دی نو ټولو نه اهم همدغه دی چې هلته زمونږ عدالتونه جوړول دي. په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګېږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګیدل دي په هغه کې، او بیا پولیس دلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیاني کول دي، دا پاتې دي او هغه د ان اف سی اوارډ سره تړلې شوې دي. دا کوم چې 20% کار پاتې دي نو دا اهم ده، کوم چې 80% کار شوی دا غنه دا اهم دي دا کار.
سېنټر هدایت الله ویل وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره په قومي مالیاتي ایوارډ یعنی ان اف سی کې له درې واړو صوبو د 3% برخې د ترلاسه کولو ضمانت ورکړې وو، او په دې لړ کې سمري ولسمشر ته لیږل شوې ده چې ډېر ژر به د ان اف سی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندې کولو لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کاري ډله جوړه کړې وه. همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په نومبر کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه جوړه کړې ده. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د قبایلی سیمو کاري ډلې اېدا ویناسمې بولی او وای په قبایلی سیمو کې انتخاباتو لپاره حکومت داسې اعلانونه کوي.
ځان صرف په میډیا باندې خلاصي، هلته خلکو ته ډېرې زیاتې انتظامي مالي عدالتي ډېرې لوی ستونزې دي. که تاسو رابطه وکړي هغه خلک اوس نه د یوې غاړې پاتې دي او نه د بلې غاړې پاتې دي. دوی کار خو به ضرور کوي، خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده، او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي چې دوی دې عمل ته ډېر زیات غیر سنجیده دي او ډېر په غیر ذمهوارۍ سره د انضمام دا مرحله چې ده دوی لګیا دي او په هغې کې ډېر په سست روای سره کار.
خود قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علی وای وزیر اعظم عمران خان د قبایلی علاقو انضمام پاړه ډیر سنجیده دي، او په دې رستو کې ډیر غونډې هم کړې دي.
فیصله کیږي داغه د امپلیمنټیشن د پاره موږ سره یو پروګرام نشته دی، او پروګرام ځکه نشته دی ما مخکې تاسو ذکر کړی و چې پیسې یو بنیادی خبره دي، پیسې موږ سره نشته دي. هغه پیسو د پاره دی یو فیصله دا کړی و چې موږ سر تر سره چې دی هغه د ان اف سی په حواله باندې یو میټینګ راغواړو چې په هغه کې موږ سږو نه دا وعده واخلو چې هغه به پوره ډول باندې خپل پیسې پرمختیاي کارونه چې دي هغه په مخ کې باندې بوزي. نو دا څه وړه منصوبه نه ده، یو پوره فاټا جوړول او داغه لپاره د پیسو بندوبست نشته. نو زه فکر کوم چې پروسم په دغه ځای کې ولاړه ده چې پیسې نشته.
دا تیر 2013 کال د مې په اخري ونې کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل دي. وروسته د صوبي وزیر اعلی محمود خان په لومړي وار د جنوري پر 3 د باجوړ قبایلی ضلع دوره کړې و، او له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د قبایلو روایتو ته په پام هلته د پاکستان قوانين ور وغځوي.
د پاکستان حکومت پلان لري چې د پوځي عدالتونو موده د راتلونکو دوه کلونو لپاره وغځوي، خو په پاکستان کې مهم مخالف ګوندونه د پوځي عدالتونو موده غځول نه غواړي. پاکستان تحریک انصاف د جنوري په 14 د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې دا د دوی د ایجنډې د سر موضوع ده، او ورباندې به بحث کوي. د پوځي عدالتونو غځېدو ممکنه بل د منظورېدو لپاره به د پارلمان په دریو برخو کې د دوو برخو منظوري پکار وي. دا چې مخالف ګوندونه په دې اړه څه وایي تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي د پوځي عدالتونو غځولو په معاملې له مخالفو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای د دې لپاره د مخالفو ګوندونو په تیره د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نون رسته پکار ده، ځکه چې دغوی بغیر د دغو عدالتونو موده نشي غځېدې.
او بالکل دا زمونږ په ایجنډا باندې روان سټینګ کې مونږ سپورټ کوو چې ایکستنشن ملاوي شي چې اوورول شي هغه ته وخت ملاوي شي. نو اپوزیشن سره په دې باندې خبره کوو چې هغه د پاپو میجورټي پکار ده.
دا دغه عدالتونو د کار موده د روان کال د جنوري په 6 سرته ورسیده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو موده غځول غواړي، خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند له سوات نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله وای د پوځي عدالتونو د مودې غځېدو په حق کې نه دي.
د پارټي ستان د لانس په مودې زموږ سیشن نه یو ورځ مخکې زموږ پارلماني پارټي میټینګ دی، پای کې پارلماني پارټي میټینګ یې ډیسایډ کړ د ما پښ تلې د ما ذاتی سوچ دی نه دی اگینست سي زکه مخالف هم چې د چا کمګار دی په کار به ملک کې خلک خپل خپل کار کوي عمل کوله سمي نو خل هو هیڅ فائدې نه ورکړي. په سوات کې کم ټیرریسټ یو پر پزر ګونو خلکو تو خلک پانسي شو چاته سزا مله او شو کم دا هو هیڅ یو چاچ لیډینګ رول یو پای کې تو خلک پانسي شو د انساني حقوقوم خلاف ورزي دا هر سړي ته حق حاصل دی چې هغه په ټرایل کیږي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال قمر زمان کایروای ګوند به نور د دغه عدالتونو د غزیدو اجازه ورنکړي.
جب یہ فوجی عدالتوں کا بل آیا تھا اس وقت بھی ہم
قانون کوم وخت چې د فوزی عدالتونو غزیدو بل مخ ته راغلو نو هغه وخت هم موږ د قانون د یو داسې نظام په حق کې نو خو هغه وخت مو د مجبورۍ لکبل دغه قانون منظور کړ ځکه چې بل لار مو نه لرله دا فیصله شوی و چې د خپل عادي عدلی نظام به مضبوطه او سو د داسې قسم قوانینو راته ضرورت نوي بیا دغه عدالتونو وغزیدل تر څو چې زه خبر یم تر اوسه حکومت په اسمبلی کې دغه بل نه دی وړاندې کړی که داسې څه بل مخ ته راځي نو موږ د ګوند د عمومي دریض دی چې داسې قانون د منظوریدو اجازه به نه ورکو موږ یې حوصله افزای نه کوو که حکومت په دې اړه موږ سره کومې رسمي رابطې وکړي نو د ګوند دریض به موږ تر سلا وروسته له رسنیو سره شریکو
د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور په امی پبلک سکول د وسلوالو تر حملې وروسته د 2015 کال په جنوري کې د آئینی ترمیم له لارې په ټول ملک کې د دوو کلونو لپاره نه پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې د 2015 کال د جنوري په 8مه نیټه موده پای ته ورسېده خو بیا په پاکستان کې د پوځي عدالتونو موده د دوو نورو کلونو لپاره پر غځولو د پارلمان ډېری سیاسي ګوندونه متفق شو
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نشه ګوند مشر ویلي افراسیاب خټک او بوشاګوهر یې له ګوند ایستلی نه دي بلکې اوازې غړیتوب ځنډولې دی اسوندیار ولی خان د جنوري 8مې په ماسوتن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا لازمي ده چې غړي لاړ شي نو ګوند ته تاوان رسي نوموړي د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې جایزې وبللې خو ویل چې له طریقو او غوښتنو سره مخالف دی پښتون ژغورنې غورځنګ وایي غوښتنې آئینی دي او له سوله ییز احتجاج حکم ورته قانون ورکړی دی غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو پورې به مبارزې ته دوام ورکوي اسرار عالم مومن اسفندیار ولی خان سره مرکه کړې او ورنه پوښتلې چې آیا د خټک او بشاګار ایستلو ګوند ته تاوان رسولې دی او کنه
نقصان خو سوال نه پیدا کیږي زه دا وایم چې پارټۍ ته نقصان نه رسي خو بنیادي طور یو فیصله به هر انسان کوي چې زه ته یو پارټۍ ورکړم نو زه به دا پارټۍ تابع یم که پارټۍ به زما تابع وي د پی ټی ایم په مسله باندې پارټۍ ډېر کلیئر کټ سټینډ ورکړی وو هغه خو موږ ایستې نو خو صرف د هغه کنوینینګ کمیټې صدرو د این وای او هغه میادي پوره شو هغې نه پس په خامخا بدلېدو دا وړ خوا کې کېدلی شو خټک صاحب او بشرا بیبي ادبی باندې دغه وه چې بیسیکلي دی هغه فیصله د پارټۍ مرکزی کونسل چې کومه کړې وه هغه فیصله یې نه منله نو نه منله چې دي نو کوم زه یو خبره بالکل دغه کوم د تردید امکان به پکې نه وي چې موږ هغې اوښکې نه دي موږ هغې سسپینډ کړي دي نو سسپینډ کېدو کې په اوښکو کې ډېر لوی فرق دی نه هغې دې وخت کې سسپینډډ دي ځکه چې د پارټۍ د آئین مطابق په چې کله مجلس عاملې راشي نو مجلس عاملې ته به دا مسلې ځي د دې دواړو ده مجلس عاملې به مرکزي مجلس عاملې به فیصله کوي چې څه کېږي او څه نه کېږي
د پی ټی ایم کومې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او همدغه راز لادرکه پښتانه مندل او د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او جوړجاړي کمیشن جوړول نو که د پی ټی ایم دغه غوښتنې جایز دي نو تاسو بیا د هغو مخالفت ولې کوئ
ګوره شل جانې چې تا کوم غوښتنې وي دا خو موږ د باچا خلما باندې وختونه لګیا یو کوی او دونه شدت سره چې موږ کړی د دانه شدت سره څوک نه کوي پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته د طریقې کار چې دی طریقې واردات چې دی سره خپل د پاټه خپل تحفظات دي ځکه چې موږ خو د ادمه تشدد ولا خلک یو موږ د تشدد کولو سوچ هم نشو کولی یو دویم دا ده چې اوس خو ټیک د په ډېرو خلکو به زما دا یوه خبره اوسنی چې زه اوس کوم دا به په لږه بدلېږي خو ځینې وخت کې حقیقت تلخي منی به تېر شوي انتخابات وشو د جولای محمود خان د سکرین نه اوټ کړی شو افتاب خان اوټ کړی شو زه اوټ کړی شو دې درېو نمایندګي کولې د پښتون قوم پرسته چې دا درې واړه اوټ کړی شو بیا د وزیرستان غوندې ځای کې چې هغې کې فوج په خپله ناست دی هلته کې بیا پی ټی ایم دوه سیټه څنګه ګټي زه خو دلې نومونه هم در کولی شم خو نوم اخیستل هسې ذاتیات ته کوزیدل دي د هغې ډلو کوم چې راغلي دي پېښور ته او چا میټینګس کړي دي پېښور کې او پېښور کې ورته بیا پرېښتو ویلي چې بس نور نه دا دوه کسانو درو مونږ یې سیمه واریو دی ورته مونږ مطلب دا دی چې پی ټی ایم اوس په داسې حیثیت کې لوبول غواړي چې ګنی پی ټی ایم واحد پښتون قومي تحریک نماینده دی سیاست دی کوي به آفتاب خان هم پښتون قوم سیاست کوي قوم پرسته محمود خان هم کوي زیم کو پی ټی ایم هم کوي هغه باندې زموږ هغې سره هیڅ تغه نشته
د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې تاسې وایي چې جایز دي نو دغه غوښتنی تاسو او نور پښتنو مشرانو په دومره شدت سره ولی نه راپورته کولی لکه څنګه چې پی ټی ایم راپورته کړی؟
لومبی خو د فاټا په مسله ای پی سی مونږ راغوښته وه، هغه ای پی سی له کار شروع کړ، دغه اثر یې وکړ چې قبایلي سیمه ختمه کړې شوه. د نقیب الله مسعود د قتل خلاف چې کوم احتجاج و، که ستا خیالونو په هغې کې ټول محمود خان هم تللو جلسوله ورله و، آفتاب خان هم تللو، زه هم تللو، چې بیا خلک په دې پوه شو چېرته دا قوت خو بیا دا خو نورو مضبوطیږي او دوی خو را یو ځای کېږي، نو بیا پکې دا کانتروورسي شروع شو، مینځ کې پکې دا تجاوزات راغلل چې نن نه آفتاب خان ورسره شته مطالبې په خپل ځای، مطالبې خو زمونږ هممکه مطالبې دي چې کومې هغه دي، خو پښتون قومي تحریک یو کېدو کې بیا لوی خنډ چې دی نو هغه بیا دقه جوړ شو چې دا د پی ټی ایم وجود مینځ ته راوړی شو.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دې صوبه کې د ورګډو شو قبایلي سیمو ته د سیټونو د شمیر په اړه لا هم لانجه روانه ده. په دې اړه د اورګزو اوسیدونکو یو اتحاد جوړ کړو چې هغه به خپلې اندېښنې له لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. د دې سیمې خلک وایي چې دوی ته په اسمبلی کې یوه چوکۍ مختص کړې شوې ده، خو د زیاتې آبادۍ له وجې د دوو چوکو حق لري. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اورګزونه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین او د سېنټر اورنګزیب خان اورګزی سره له ملاقات وروسته د اورګزون راغلي د جرګې یو غړي محمد نواز د شروع په ماسوتن نا وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په اورګزو کې شوی سرشمیرنه باندې اندېښنې دي، ځکه چې کله د دوی سرشمیرنه کېده نو هغه وخت یو شمېر خلک له خپلو سیمو بې کوره وو. نو دوی غوښتنه کوي چې د دې ځای د سرشمیرنې سره سره دوی ته یو بل د صوبایي اسمبلی چوکۍ دي ورکړي. نوموړي زیاته کړه مشال ریډیو چې د دوی د دې غوښتنو په اړه د سېنېټر اورنګزیب خان اورګزی نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی یو کمیټه جوړه کړې چې له حکومت او الیکشن کمیشن سره به خبرې کوي. مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نه په دې اړه وپوښتل، نو دا غو ویناوه پدې مقدس جرګې د غړي وینا و چې د ټولې اورګزی ولس پدې غوښتنه یو خوله دي، او دوی وایي کدا غوښتنې و نه منل شوې نو د احتجاج سره سره به دوی له راتلونکو صوبایي ټول ټاکنو بایکاټ کوي. بل پلو الیکشن کمیشن د قبایلي ضلعو لپاره شپاړس صوبایي چوکۍ اعلان کړي، او له دې سربیره څلور چوکۍ د خزینه او یو د اقلیتونو لپاره بیل کړې شوې. د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی د قبایلي ضلعو لپاره د صوبایي ټول ټاکنو تیاری شروع کړي او د روان کال د جون پورې به صوبایي ټول ټاکنې ترسره شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په نوښار کې د رشکه اقتصادي او صنعتي زون به د فروری میاشت کې پرانستل شي. دا خبره په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالخریم کریم خان بیګام مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې رشکه اقتصادي زون سره به د روزګار موقع ترلاسه شي، خو صنعتکاران وای په موجوده حالاتو کې څوک سرمایه‌کاری ته تیار نه دي او دا تر ټولو لوی چیلنج دی. ګلای ازورو
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وای حکومت به د روان کال د فروری په پیل کې په نوخار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نو موړي مشال لوټویل د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون په اړه چینایي کمپنی سی آر بی سی سره رعایتي معاهده پاتې ده او دا به په راتلونکو لس ورځو کې لاسلیک شي.
او چونکہ کراچی کے اب لاسٹ شو دا غی دا وجنا چائنیز ویزے نے ورکو اتنا هغه ټیم لیټ شو هغه ټیم چې اوس راغو نو هغه تقریبا موږ 15 ډیز ډیلی راغی نو موږ اسې ایکسپیکټ کوو دا چې موږ دې دسمبر کې د سوري جنوري کې دغه وشي د سره اګریمنت وشي 10-15 جنوري پورې نو بس بیا انشاءالله د فروری په اوایلو کې به کخیری د ګراوند بریک انشاءالله
خو د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی پخوانی مشر زای چنواری وای د صوبې په رسالپور گدون او ډیر اسماعیل خان کې صنعتي زون موجود دي او دا یو بل زون جوړیږي چې پکې پلاټونه چار دیواری او دفترونه به پکې وي خو تر ټولو لوی پختنه د سرمایه کاری ده
په دې کې سرمایه گذاری به کیږي کنه به کیږي دا یو ډیر لوی سوال دی ځکه چې په موجوده حالاتو کې زمونږ په دې صوبه کې څوک سرمایه گذاری ته تیار نه دي زمونږ خپل خلک چې دي چې زه پیژنم هغه لاړو هغه فیصله باد سپیشل اکنامک زونز کې پلاټونه واخسته څوک لګیا دی لاهور سندر انډسټریل اسټیټ کې ایریا شیخوپوره کې به یو سپیشل اکنامک زون جوړي هلته خلک روان دي نو چې کله زمونږ خپل لوکل انویسټر دلته انویسټمنټ کولو ته تیار نه دی نو زه خو نه ګڼم چې په پنجاب لاهور نه به څوک راځي یا یو چاینیز انویسټر به راځي نو په دې حوالے سره زما دا تحفظات په دې دادي چې په دې لپاره حکومت سره څه پلان نشته چې دا انډسټریل زون خو به جوړ شي خو دې کې به آیا خلک پر کارخانه لګي کنه به لګي سرمایه گذاري به کیږي کنه به کیږي
ځا چینوري زیاتوي چې په موجوده حالات کی په صوبه کې کارخانه جوړول ګټ نه کوي خو حکومت لپاره دا چې په دې نوې صنعتي زون کې مراد ورکړي خو په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د راشکی صنعتي زون د نوخار مردان او سوابي په مرکز کې جوړیږي او دغه سیمو خلکو ته به روزګار مواقع ترلاسه شي او د دې ترڅنګ سرمایه‌کارانو ته به خصوصي رعایت ورکول کیږي
د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داود زی وایي د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي نوموړي دا خبره مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې عمر داود زی د اسلام آباد په سفر دی نوموړي په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلي چې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان له عمر داود زی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان له پاکستان نه څه غواړي نوموړي په جواب کې وایي
اول خو دا راغلی چې د پاکستان د شکریا وکړو چې دا نوې حکومت چې راغلی دوی د افغانستان د سولې کوششونو کې خپله ونډه ډیره کړې ده قریشی صاحب د پاکستان د بارنې چارو وزیر په لس ورځو کې دوه ځله سفر وکړ افغانستان ته بیا لاړو د منطقې ملکونه ولیدل افغانستان ته ښه پیامونه راوړي وو د منطقې ملکونو ته ښه پیامونه وړي وو او ټول علائم داسې ښکاري چې د نوي حکومت د راتلو سره پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کوششونه ګړندي کړي
خو دا داود صاحب د سی رپورټونه د کابل د حکومت خواهشم دي چې طالبان د خبرو ته راوستل شي تاسو لره چې د پاکستان صلاحیت شته چې هغه طالب افغان حکومت سره کې نه وي
پیډ دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ ناسته وشي مخامخ مجلس وشي او دغه مجلس په نتیجه کې د سولې معاهده ته ورسیږي بل لار نشته د دې نه بغیر همدا یو ځینی لار ده پاکستان په طالبانو باندې اثر رسوخ لري خپل نفوذ لري او موږ غواړو چې دا چې دا پیل کړي شروع کړي دا خپل اثر رسوخ نه زیاته ګټه پورته کړي طالبان په دې باندې قانع کړي چې راشي د مذاکرې میست
تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم خبرې روانې دي دا غي یو خدای چې تاسو دا غي تایید کوي ځکه چې کله دفتر خلاص شوی په 2013 کال کې نو محترم کرزی صاحب هغه وخت مخالفت کړی د دفتر او کدي شي هغه فکر هغه وخت و چې یاره امریکایان چرته طالبانو سره مخامخ کینن یو دوی چې د شاده نشي تاسو د دې پروسی دا اوس شروع شوه دا تاییدوي تصدیقوي
دا افغانستان د دولت په اجازه باندې پیل شوې ده او امریکایان هر ځل چې طالبان سره کینی د ناستې نه مخکې د افغانستان حکومت سره خبرې کوي د ناستې نه پس هم بیا راځي د افغانستان حکومت ته ټول جریان تشریح کوي زه یقین لرم کله هم چې د افغانستان دولت د امریکایان نو وړي چې د خبرې د طالبان سره قطع کی هغه قطع کی خو موږ د دې قطع کول نه غواړو په دې کې ګټه وینو دا خدای چې امریکایان د طالبان سره خبرې کوي ځکه د دوی ترمنځ هم مسائل شته دي چې هغه مسائل هم حل شي چې بیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی ناسته وشي د دوه د جګړې د دوه خمدادي یو اړخ د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، بل اړخ د طالبانو تحریک دی. دا دواړه چې مخامخ کېږي ان شاء الله د مسالې حل راوځي. نو دا چې هغې نه مخکې امریکایان او طالبان خپل منځ کې خپل مسایل حل کړي، دا خبر د افغانستان دولت په اجازه باندې کېږي.
د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی سره خبرې تاسو اوریدلې. د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له نجیب عامر اورو.
د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. نوموړی چې د یو پلاوي په مشرۍ په څلور ورځني سفر اسلام آباد کې د خبرې نن مشال رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د دې باوجود چې پخوانۍ قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوي، خو اصلاحات تر اوسه له سره شوي نه دي. نوموړي دا څرګندونې مشال رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. د پاکستان سترې محکمې نن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د یو پخواني مشر راو انوار هغه درخواست رد کړ چې نوموړي پکې غوښتنه کړې وه چې د ده نوم د ممنوع الخروج لیست نه لرې کړل شي. د عدالت درې کسیزه هیئت د سترې محکمې د مشر قاضي میا ثاقب نثار په مشرۍ دغه اقدامات کړي دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره پیسو ته اړتیا ده. تیر ماښام مشال رادیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله وویل په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي سیمو د برخې په اړه یو درخواست ولسمشر ته لیږل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند په دو ورځني سفر لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. روسیا او جرمنی په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریکه کار کولو ته رضا شوي دي او ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولکه کې دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا خبرونه تاسو لپاره ګل آیا شوروي. د دې نه پس بل هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. راسره اوسئ.
دا مشال اړیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې چین اعلان کړی دی چې سپوږمۍ ته د چینګ فور په نامه روبوټیک خلای جاس په کامیابۍ سره په ټاکل شوی ځای اوس شوی دی. دا د سپوږمۍ هغه ځای دی چې پخوا نو تسخیر شوی. دا د سپوږمۍ جنوبي قطب آیټیکن بیسن سیمه ده. دا تر ټولو تیاره سیمه بلل کیږي. د چین سرکاري رسنیو خبر ورکړي چې په سپوږمۍ دوی خلای جاز کوزیدل یو تاریخی قدم دی. د چین چارواکو د جینګ فور روبوټیک خلای جاز تصویران هم په ټوټر پانه خپاره کړي دي. تر دې مخکې سپوږمۍ ته لیږل شوی میشن کې دا سیمه نه و شامله. دا لومړی وار دی چې یو خلای جهاز د سپوږمۍ عقبی سیمې ته ورغلی دی. په چینګ فور خلای روبوټیک ګاډي کې ډیر زیات آلات لګیدلی دي چې د سپوږمۍ هغه علاقو ارزیتي خصوصیاتو ترڅنګ حیاتیاتي تجربې او جاج به اخلي. د چین خلای اداري چارواکي وایي چې لازمه کینه د سپوږمۍ یو اړخ کتل کیږي، خو د دوی میشن به د نورو اینو جاج اخلی. د انگلینڈ پر سیری کې میلرد سپیس ساينس لیبورټری کې د فزیکس پروفیسر انډریو کوټس بی بی سی ته ویلي دي چې دا سپوږمۍ ته 50 کال مخکې لیږل شوی اپالو میشن روستو لومړی وار دی چې یو خلای میشن سپوږمۍ ته په کامیابۍ سره کوز شوی دی. د دې په خبره د روان 2019 کال په اخري پړاو کې به یو بل میشن لیږل کیږي چې له سپوږمۍ نه به نمونه واپس ځمکې ته راوړي. د یادونې وړ ده د غیر معمولی صورتحال له وجې چې ټایډل لاکینګ ورته ویل کیږي، له ځمکې د سپوږمۍ یو اړخ کتل ممکن وي. دا ځکه چې سپوږمۍ خپل محور کې چکر مکملولو کې دومره وخت واخلي چې څومره وخت ځمکه په خپل مدار کې د چکر لګولو کې لګوي. د سپوږمۍ دغه سطح ته د تیارو ډکه سیمه ویل کیږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې په هغه ځایونو کې رڼا نه وي، بلکې دا له ځمکې نه کتل ممکن نه وي. ساینسپوهان وایي چې د دې مشن لپاره به یو دا لوی چیلنج وي، ځکه چې د سپوږمۍ هغه سیمې ناهموارې دي. د امریکا خلای تحقیقاتی ادارې ناسا پلوټو سیارې ته لیږلي خلای جهاز نیو هورایزن سره د رابطې تصدیق کړی دی. دغه خلای جهاز پلوټو سیارې سره نږدې الټیما ټولی سیارچی څخه ځمکې سره رابطه کړې ده. دا سیاره د ځمکې شپږ نیم اربه کیلومتره په فاصله کې پرته ده. دا په نظام شمسی کې یوې سیارې ته لیږل شوې تر ټولو اوږد واټن مشن دی. دا فاصله دومره زیاته ده چې له خلای جهاز ځمکې ته سیګنل لیږلو کې شپږ ګینټې او اته منټه وخت لګي. الټیما ټولی سیارچا له پلوټو سیارې نه نور یو نیم اربه کیلومتره په فاصله کې موقعیت لري. نیو هورایزن د الټیما ټولی په مدار کې خپل کمپیوټر او نورو آلاتو په مرسته تصویرونه اخیستي دي. نیو هورایزن به دغه معلومات په راتلونکو میاشتو کې ځمکې ته لیږي. له خلای جهازه لومړی راډیوي پیغام د سپین په میډرید کې د ناسا لوی انټینې ترلاسه کړی دی. د ناسا د فلکیاتو پوهان د الټیما ټولی شاوخوا علاقو په سلګونو تصویران اخیستي چې دا خبره یقیني کړي چې دغه سیمې ته خلای مشن لیږل محفوظ کار دی. نیو هورایزن به د سیارچې نه درې نیم زره کیلومتره لرې خپل تحقیق او کار کوي. د دې مشن آپریشن مینیجر الیس بومن د پیغام ترلاسه کولو وروسته ویلي دي چې د دوی خلای جهاز ټیک دی او دوی تر ټولو اوږد سفر مکمل کړی دی. تر دې مخکې نیو هورایزن په 2015 کال کې د پلوټو سیارې سره نږدې تیرېدو سره د نړۍ توجه ترلاسه کړې وه، خو الټیما سیارچې ته رسیدو لپاره یې یو نیم ارب کیلومتر سفر وکړ. ټایم مجلې په نړۍ کې د کیڼ یا چپ لاسو په اړه مقاله خپره کړې ده. ټایم مجلې د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې پر اساس لیکلي چې په خوا وختونو کې خلکو باور درلود چې چپ لاسي د شرارت زیات استعداد لري او باید دوی ځان بدل کړي، یعنی خلاصي شي. له ښه مرغه له کیڼ لاسو سره دا رویه اوس نه کیږي، خو لا هم ځینې خلک حساس دي چې ولې یو ماشوم چپ لاسي کیږي. څېړنې ښایي چې په سلو کې نوي خلک خلاصي دي او یوازې په سلو کې 10% چپ لاسي دي. ځینې اوسني او پخواني مهم شخصیتونه چپ لاسي، لکه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما، د نړۍ تر ټولو شتمن بیل ګیټس. ځینې تحقیقونکي وایي چې ول یو شمیر کسان چپ لاسي دي. دوی باور لري چې دا مسله تر یوه حده مورسی یا جنیټیکي ده، خو حقیقت دا دی چې یوازې په مورسی ډول یو څوک کیڼ لاسي نه پیدا کیږي. په 2013 کال کې یو څېړنه کې چې په پولوس جنیټکس مجله کې خپره شوې سرګنده شوه چې جین او ارس د یو چا په چپ لاسي توپ اغیز نه لري. ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې جنیټک په دې برخه کې 25% نه رول لري، او تر ډیره له تصادف سره تړاو لري. سره لدی چې سیړونکي لا هم پر دې موضوع نورو سیړونو ته دوام ورکوي، سیړونو خودلی چې د انسان سلوک او خوی لدی سره تړاو نه لري چې چپلاسې دی او که خلاصې، خو به له شکه چپلاسې ځینې امتیازونه لري او په تیره بیا په لوبو کې. پروستو کې په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه زیات مینوال موندلي، او دا ډول لاوډ سپیکرونه په ځانګړي ډول په امریکا کې ډیر عام دي. د اډوبي کمپنۍ له سړونو سره سم د امریکا نمای کورنۍ د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه په خپل کورونو کې لري. د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي، او هر څه چې ورته وایي د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال او یا به د انټرنیټ د لارې پرې سودا اخلي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې فلم اکوامن په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 8.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم میری پاپوینټ ریټرن په دویم نمبر دی چې د 2.25 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم بمبل بی په دریم نمبر دی چې د 2.25 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم اسمبا په لومړي نمبر دی چې د 1.4 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفیس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان فلم زیرو دی چې د 1.9 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم کے جی ایف چپټر 1 دی. د هالیوډ سینما یو تر ټولو مشهور سیریز مین ان بلیک سلورم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم مین ان بلیک انټرنیشنل دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمسورت، لایم نیسن او تیسا تھامسن کار کړی دی. تر دې مخکې د مین ان بلیک سیریز دریو فلمونو کې مشهور اداکارانو ویل سمیت او ټامی لی جونز کار کړی وو. د مین ان بلیک درې فلمونو په ټوله نړۍ کې د 1.6 ارب ډالرو کاروبار کړی وو. د دې سیریز نوې فلم مین ان بلیک انټرنیشنل کې ښودل شوی چې په لندن کې خفیه اداري جاسوسان د قتل پلټنې نکوی. فلم بین ان بلیک انٹرنیشنل بعد جون پر میاش کی نمائش تا پار بلند کی گی. Always remember, the universe has a way of leading you to where you're supposed to be
at the moment you're supposed to be there.
Let's do this.
It took me 20 years to find you. How many people can say that? You are the best kept secret in the universe. And I found you, which makes me perfect for this job.
You really think a black suit is going to solve all your problems?
No, but looks damn good on you.
Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap!
We are a rumor. Recognizable only as deja vu and dismissed just as quickly. Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB.
Well, then I'll lose it.
You will be with Agent H, one of the best ever to wear this suit.
د هالیوډ سینما مشهور سپر هیرو کردار هیل بوای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اداکار ډیوډ هاربر مرکزی کردار یری هیل بوای دی. په فلم کې هیل بوای د پخوانی وختونو بدو قوتونو ضد جنگ کوي. فلم هیل بوای بعد اپریل په 12 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
They warned us that something was coming.
If there is ever an end in this forever war, it will be because of you and your strong right hand.
I'm on your side!
Sorry, my bad.
We're the line in the sand. We fight against the forces of darkness.
This is it.
We're expecting a sign that says secret headquarters.
Oi.
Are you serious? You made me a damn weapon. I just wanted to help you become the best you.
Some dads get their kids Legos.
Haven't we got to be saving the world or something?
Does it do anything special?
Yeah. It smashes things real good.
د پاکستان سینما او ټلویزیون مشهور اداکار فواد خان نوې فلم دی لیجند اف مولا جٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم بلال لاشار جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاري ماهیرا خان او همیما هم کار کړی دی. د پاکستان رسنیو په خبره دا د هیواد تر ټولو ګران فلم دی. په فلم کې فواد خان د مولا جٹ او حمزه عباسی د نوري نات کردار کړی دی. فلم دی لیجند اف مولا جٹ با د وړوکي اختر پورس نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
دیس پنجاب چکیا سی ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਵੈਰ ਦਾ ਪਾਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਯਾਰ ਗੰਡਾਸਾ ਉੱਤੋਂ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਸੌ ਸੌ ਮੀਲ ਤੇ ਡੰਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਤੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਾਕ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੰਡਾਸਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਸੀ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਸਦਾਵੇ ਨਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੱਭੇ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਣ ਰੋੜੇ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੇ ਬੁਝੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹਵਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੋਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਰੋ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ
نیندی سینما فلم دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر با پا روانه ونی کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د هند د لسم وزیر اعظم منموهن سنگھ باندې جوړ دی. دا فلم د پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگھ سلاحکار سنجیا بارو په کتاب جوړ دی. په فلم کې بارو کردار اکشے کھنہ کړی دی. په فلم کې د پخوانی وزیر اعظم سنگھ کردار انوپم کھیر کړی دی. په فلم کې خودل شیبی چې سرنګ کانګرس پارٹی د منموهن سنگھ وزیر اعظم په توګه وټاکلو او د دې رستو سیاسي حالات خودل شیبی دی.
مجھے تو ڈاکٹر صاحب بھیشم جیسے لگتے ہیں جن میں کوئی برائی نہیں ہے پر فیملی ڈراما کے وکٹم ہو گئے
مہابھارت میں دو فیملیز تھی انڈیا میں تو ایک ہی ہے
सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है?
सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर।
अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता।
प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है।
मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा।
100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं।
लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू।
प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये NSE तय करेगी, इनकी समझ में आएगा। PMO means business.
ना 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 सर, the Dr. Singh means business.
قدرمن اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په پښتنو کې ډیر بدلون راغلی او د تعلیم په اهمیت پوهېدلی چې پکې د زوی او لور فرق نه کوي، خو بیا هم ځینې داسې شته چې خدای پاک ورته لور ورکړي نو ورته ډیر نه خوشحالېږي، بلکې ځینې کمبختان یې له کوره وباسي. دا خبره راته په سوات کې د طاهره محمد مور وکړه. نوموړي وویل چې لور یې پیدا شوه نو د خاون په کور کې یې ژوند ګران شو، خو طاهره محمد وای چې په خبرت پوه شوې نو پلار او یا هم د هغوی کورنۍ یې نه ده لیدلې.
زما پلار خو چې کله زه د یو کالو منو هغه وفات شو، زما کله چې پلار وفات شو نو زما مور خو بیا راغله، زما د نیادی کره اوسېده، په هغوی بیا په کور کې کار کوو. زمونږ یو رسیدو کې خلک ول نو هغوی سره کار کوو، زه به سکول ته لېږلم. ماما مې شتلې او تر ګان چې مې کمینو هغوی زموږ سره څه تعلق نشته، چې خاص زموږ سره هغوی څه نه کوي. زما مور ته مطلب هغوی هغوی زما مور ته وایي چې ما یادی چې داسې تېره ده او دېش دېش نو څه خاص هغې نشته. هغوی دا وایي چې مطلب لکه د دې روجې نه زما پلار یاده شي لکه د دې روجې نه هغه اخشی دی نو څه زر څنګه دا پیدا شوی دی نو هغه لکه اخشی دی نو په دې وجه هغوی دېسې خاص هغه نه کړه او بل دا چې هغوی دا جنۍ ده نو ځکه.
خو د طاهره محمد مور بیا د خپل خاوند حال داسې بیانوي.
هغه خو چې وفات کېدو نو لکه هغه خو لا ژوندی و، د هغه په ژوندانه باندې زما د هغه سره رابطه راغه شوې وه. لکه زما چې د پلار کره کال وشو نو هغه بیا وفات شو. څنګه چې زما دا ماشومه پیدا شو نو هغه زما سره لکه هغو زما سره وایي شره وایي مې او د هغه وکړې وي دا وي جنۍ پیدا شوه. نو دا خو زما کار نه و، دا خو د الله کار و. جنۍ والا خو الله جوړه، یا خو زه نه جوړو. او زما دې ماشومې ته پته نه شته، دا خو دې ته دغه ما اوس ووي نو لکه دې ته به اوس پته ولګي. لکه دا خو چې څنګه دا پیدا شوه نو لکه هغو زما سره وایي مې جوړ کړه شر شکاره او هلته کولې را سره جوړ کړو دا وي جنۍ پیدا شوه. نو چې زه بیا د پلار کره اوسېدم دغه نو بیا ما کاله کره کار کوو نو ما په خپل هم یو ورور دی جو هغه ځانه غریب دی لکه داسې وسې نه کېږي.
نوموړی وایي چې د خاوند له کوره د وتلو سره سم یې ژمنه کړې وه چې خپل لور باندې به په هر حال کې تعلیم کوي چې د زوی پر ځای یې ودروي.
بیا ما کاله کره کار کوو نو دا هغو کور مې ډېر عمر کار کړی، لکه دا هغو له ما واړه بچي لوی کړي دي، شپږ بچي مې والا واړه لوی کړي دي. زما دا بچي هم هلته کې لکه لوی شوي، زما دا لور هم هلته کې لویه شوې ده. نو بس دغه کورونو مزدوري به مې کوله او دا هغو کراو دغه باندې خپل بچی به مې تعلیم لې لېږو جو خلکو خبرې به م ته کوم ډېر اورېدي. خو بیا را دي ډېر غربت او د ډېرې نیستۍ د خبرو د لاسه بیماره شوم جو. ظاهره خبره ده چې دومره بوج مې په سر شو نو په ما بیا تور تېړی ولګېدو. بیا را باندې هغه تنی راته ولګولې سرکاري حکومت، زما خو چار دې علاج نه کېدو. خو لکه وجود مې اوس خراب شوی دی، وجود مې ځای له نه راځي. اوس مې د زړه تکلیف هم دی لکه زړه ګولۍ خورم دي. ډاکټر وایي چې ګولۍ دا به ته نه بندې را ګولۍ په لوړ ځای به نه خېچي او لکه درون کار به نه کوې.
داراز طاهره محمد وای چې د تعلیم ترڅنګ اوس نوکری هم کوي او خپل مور یې په پردی کورونو کې له خدمتونو خلاص کړی ده.
بیا غینه د سیمامو بیمار شو خو بیا دا چې میټریک ما پاس کړو نو ما ځان خپل یو پرایویټ سکول کې ټیچینګ سٹارټ کړو. الته چې ما کم پیسې را کولې بیا ما غینه سکول شروع کړو او تعلیم چې ما کړم اف ایس ایم نو اصلا کنټینیو دی واس می ایگزام ورکو اغي نه علاوه ما آی ٹی کیوم ڈپلوما یو کال لپاره کړی دا اغي کې بیا ما یو څو مختلف سافټویر هم جوړ کړی دي. فرست ټایم کې سهار کې بزو ټیچینګ لټلم اغي نه بعد بیا د دوه بجې باندې په ایوننګ کې زه خپل کالج ته تلم او اغي نه علاوه بیا اغي نه بعد بیا زه خپل کم ڈی آی ٹی ڈپلوما چې ما کول اغي نه مطلب
په دې پښتنه چې دا هر څه څنګه کول یعنی په یو وخت کې درې کارونه کول ګران نه وو. طاهره محمد وویل
چې نه ګران کړې یا څه مطلب د شپې باندې نه وخت کول تر اټل مغین نه کار بم کول غوښتل کور کې خپل سکول کالج کار بم کول الته به کمپیوټر کاروم کول ول اهي نه علاوه ما و ټیچینګ کول نه وړو بم کار کول غوښتل په کور کې خو بس شپې ورته نه سم بس کول غوښتل
طاهره محمد وای تل یې دا یقین وو چې د مهنت نه بغیر هیڅ نه ملاویږي او زکه یې په ځان شپه ورځ یو کړی و. نوموړې څنګه بریالي شوه په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته خلوی ولا نه دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا اونۍ د سواد طاهره محمد ته ژوند حال درکو. نوموړي د پیدا کېدو نه پس پلار لمور سره یو ځای لکوره شړلې و خو اوس یې د تعلیم للارې ځان بریالي کړي او د مور ملاتړ ګرځېدلې ده. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د طاهره محمد مور وای د لور پیدا کیدلو لوجه یې خاوند د کور وشړله خو لور یې په تعلیم کې خروانه ده چې دا پر خوشاله ده او خوښ لري چې لوړ مقام ته ورسیږي.
ډیر خوشاله ده چې زما خوښونه خوده پوره کړو او زما سره دونه د کو کو زما په لور کې دونه خوده پاک ما سره سختي تیر کړې پاږي کې دونه د غولګي دونه ظاهره خبره ده چې زه خوشاله نو مخ کې مې په زړه دار باندې چې لکه زما را بچي د سافټویر انجینر نو لکه د دې د ور کوټوالي نه خوخته او لکه په پردو کمپیوټر ما چې به دا کو کار کوو دا غو په هر کمره کې کمپیوټر او لپټاپ او دا سيزونه پراته او دی به په ګوتی وایي زبال ته کې د پردې کار نو موز غیرال ته کې په دې پسې مې منډې وهلې دا به مې د پردو سيزونه نه رامنې کوله چې خدای خراب نشي او چې ته شر د غره له جوړ نشي نو زه هم چې دا د ور کوټول نه لري دا خوښته دا د خدای پوره.
طاهره محمد وای چې د مور په دواګانو او خپل مهنت یې د کمپیوټر په زده کړو کې داسې مقام ته ځان رسولې چې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لور آصفه بټو زرداري ورسره د اعلی تعلیم لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. په دې حق لانو موړي ویل
دا یو پلیټ فارم او ټیک جوس یو پلیټ فارم نو پاکستان کې وی هر کال باندې 25 کسان دا سره وباسي مطلب یا وی آی ټی کی سرکار کړې وی او وی یو یو تقریبا کوي خو وی صرف ان نیٹ پر دنیا مانی مطلب دیسی سا ایوارڈ میں وارڈ دیسی سا نو ورکے تو صرف پاوی دی نیوز او دیسی خلق کو مخی تراولی نو اگی کسی کل ما خفل سافٹویر او اگی بارے کی خبر اکی مخی کی چیزا ما کم پلیننگ دے مستقبل بارے کی اگی ما ہوئی نو اگی کی زمان فرسٹ پوزیشن دارے کل بیا اگر میڈیا ترا مخی کی سوا نو اگی میڈیا دا وزی نو بیا آسی فابو تو زرداری تا پتہ لگی دا نو بیا اگی ما تا اینام ام راکنو اگی ما تا دا ام ہوئی چی مطلب ما خیتی کستا کم تعلیم دے زائر خبر دے ایف ایسی نباد خوب یا ما مخفل واند اخفل تعلیم نشو کانٹینیوز کولا زکر چی درانو ما تا دیزیا تا ہم دا کور خرسا ہم بیا اخفل واندی تعلیم کول نو اگی اخب خام خواب پس یا با پری خودو پاری ماته دا وی چې نا ته خپل تعلیم مو پیدا کړی اف ایس ان بعد چې کوم یونیورسيټي کې اډمیشن کول غواړي نو موږ ته اډمیشن کول کې تیاری نه تا خرڅ کو.
طاهره محمد زیاتوی آصفه بټو زرداری ورته د مور د علاج لپاره هم 200000 روپۍ ورکړي دي. په مستقبل کې سکول غواړي نو موري په دې پښتنه وویل
جی مخی تا کزا سافتویر انجینیرین کار غرم اغین الان دازی نورو مختلف اکسرا کورسیز دی دیر مطلب دیر حکومت نما تا دبائی حکومت ما تا اوفر را کرن ویوی چی کل استا اگزیم ختم چی اغین بعد بتا مانی من دا کورسو نا چی کم دی نا فری کو تا 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 بائی کری نو اغین پس مطلب زود دا کول غرم داویم چی زس پل علاقہ سوات چی کم دا خاص کر دل جنکو کو تعلیم مانی دی جات سختی واو بیا خاص کر را روانا کم زمان چی دا آغا خطول آئی دی دور دے از امو سوات دی دور کی بی نم دا سوات جنکی بیخی دشات پاتی شیدی اگوی پی جنن نا کمپیوٹر سا شیده و سا شیده دے نو دوار چی زدل دے کی او سکول کلاو کم آیا جنکو دا پارا آئی دی سکول او دل دے زو اگوی مطلب آئی دی ببارکی سوخی اما
داراز طاہرہ محمد پختنو جنکو توائی چپ یو حال کے دے ہم نمایوس کی گی او تل دے د تعلیم تر لا سکولو ہا سکوی چ ہم دغا د بریا لاردا
بس آگے خوریا نے تیرا پیغام اور کو مطلب سوچے اخبار جوان نے سو مانے بھی چمو سر ادا سے دادا مسلی بھی نظام ہوئی تین کہ تاسی اخبار جوان نے سر تکیم مست ہو مانے دے گئی کسی مطلب منگا نا امید شو نو بس او کو کل ہم اخبار کوشش جاری ساتھ نہیں اور اللہ تعالیٰ من اگی سلا خا مخارا کہ تاسی بس اخبار محنت کوئی اور کہ تاسو مثال ہوا رہے مجھو تاسو مخی تیاما پل محنت تاسو کوئی یو رس بتاسو خام خار آگی سلمی آگی بل دارا یہ تعلیم مونگا حاصل کو تو مطلب خلق کو خبر یو دا ار سب پری رہی صرف پل زرا آواز باوڑے تاسو زرا تاسو سوئی اور پل تعلیم حاصل کئی تم بتاسو ترقی ملاوشی تم بتاسو عزت ملاوشی چی تاسو سوارے اگا بتاسو ملاوشی
بلخوا د طاهره محمد مور وای په لونو او زامنو کې فرق نه دی پکار او په خاص توګه خپل بچو ته که هغه لکان وي او که جنکی پکار دا چې یو شان تعلیم ورکړل شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سر ته ورسېده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.